دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. افغان حکومت وایي د سولې په تړاو ټولې خبرې درولې او د طالبانو سفرونه به هیڅ وضعیت بدل نه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ د ناټو اندېښنو ته په ځواب سره د بشپړ امنیت له پلوه ډاډمن دي. دوستانو په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. په نوی ډیلی کې څلور تنه افغانان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول سوي دي، او د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن سهار د دې هیواد د تیلو یوه بډایه سیمه او د تیلو یوه تصفیهخانه د بي پیلوټ الوتکې لخوا په نښه سوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. دغه کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه شپږ ویشت ولایتونو ته حساس مواد انتقال سوي دي. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا د رای ورکونې په 5303 اویا مرکزونو کې به انتخابات ترسره سي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به د 3942 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. په همدې حال کې په فاریاب ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ساحوي دفتر وایي شاید ولسمشي انتخاباتو په ورځ په دې ولایت کې د رایو له 112 مرکزونو څخه 3 شپېته یې پرانیستي او نور به یې تړلې وي. د دغه دفتر محمد بشیر حسام نن ازادي راډیو ته ویل
د 63 مرکز انتخابات برگزار میشه. گفتن
دی وی درې شپېته مرکزونه به د انتخاباتو په ورځ پرانیستي وي، هغه هم په دریو برخو ویشل سوي دي. په 28 مرکزونو کې هیڅ ډول امنیتي ستونزه نشته. شپږ مرکزونه له متوسط امنیتي ګواښ او په 28 مرکزونو کې امنیتي ګواښ ډیر بلل سوي دي. پاته نور 9 مرکزونه به تړلې وي. شغله حسام د غرض ویل چې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد فاریاب ته رسیدلې دا او ټاکل سوي چې سرلنن خبلسوالي ته هم اول جلسه د افغانستان ولسمشر انتخابات د میزان ته لی پر شپږمه چې د سپتمبر 28 کېږي تر سره کېږي. د جوزجان سیمې چارواکي وایي په قوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی قمندان وژل سوی دی. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو قمندان محمد صدیق تېره شپه له خپلو دوو نور ملګرو سره په یوه هوایي برید کې ووژل سو. دی وایي دغه کسان د قوشتېپې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول سوي ولسوال ملا نادر پورې اړوند ول. نوموړي د دې کسانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو زیاته یې کړه چې دا هوایي برید د یاد ولسوالۍ په چقمچکور کلي کې سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې یوه ورځ دمخه د 209 شاین قل اردو چارواکو د طالبانو د سرې قطعې د یوه قمندان قاري عثمان او د هغه د څلورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. هغه قمندان د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې ووژل سو. هندي رسنیو د نشه یي موادو د قاچاق په تور د څلورو افغانانو د نیول کېدو خبر ورکړ. دغو رسنیو په نوې ډیلي کې د نشه یي موادو د کنټرول دفتر د مسؤلینو په حواله لیکلي چې وایي دغه څلور افغانان په اندرا ګاندي نړیوال هوایي ډګر کې داسې مهال نیول سوي چې غوښتل یې د هېواد ته هیروین په پټه انتقال کړي. ویل کېږي دغه کسان له کندهاره نوې ډیلي ته ورغلي وو. هندي چارواکي وایي له دغو کسانو سره څه باندې 8 کیلوګرامه هیروین موندل سوي دي. تر اوسه د دې څلورو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویل سوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوې له لوبډلې سره د 16 اوورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلادیش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې له دې نه چې دغه لوبې پیل شي، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دغه سیالۍ ته پوره تیاری نیولی او ان شاء الله چې په دغه سیالۍ کې به هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکولی شي چې ښې لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان، زیمبابوې او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبې پرون پیل سوي دي چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنګلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. هر لوبډله به 2 مسابقې کوي او پایله به د سپتمبر په 24 ده. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت خبر ورکړی چې نن سهار وختي د دغه هیواد د تیلو پر یوه بډایه سیمه او د تیلو پر یوه تصفیه خانه د بې پلوټ الوتکې بریت سوی دی. د دغو چارواکو په خبره په آرامکو تاسیساتو کې دغه برید د پراخې اورلګېدنې سبب هم سو. آرامکو چې د سعودي د تیلو دولتي شرکت دی تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دغه شرکت د اپیک په نوم د تیلو یو تصفیه خانه د نړۍ په سطحه د اومو تیلو تر ټولو لویه کارخانه ګڼي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. په تیر کې د یمن حوثي یاغیانو په سعودي عربستان کې د بې پیلوټ الوتکې بریدونه کړي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال له مارچ راهیسې د ایران پلوه حوثي یاغیانو سره په جګړه وو. او د روسیې او بلاروس پوځونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي. د روسیې حکومت پرون په ویلامې کې ویل چې په دې ځانګړو پوځي تمرینونو کې 2000 پوځیانو ګډون وکړ. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې د تمرینونو ته 4000 عسکر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامي مواد استول دي. د روسیې او بلاروس د پوځیانو د ګډ تمرینات په یو اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپایي ټولنې پولو ته نږدې به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینونه سرته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو وار داسې ګډ پوځي تمرینونه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و به ریشي افغان حکومت وی د سولې په تړاو ټولې خبرې درولې او د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. مسکو ته د طالبانو د یو هیئت د وروستي سفر په تړاو د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي
با سفر کردن چند تن از رهبرای طالبا که در قطر بودن به مسکو
د ښاغلي صدیقی بشپړې څرګندونې به وروسته در سره په یو رپورټ کې شریک کړو. پر همدې موضوع چې د طالبانو دغه هیئت چې مسکو ته تللی او ګمان کېږي چین ته به ولاړ شي له خپلو وروستیو سفرونو څه غواړي. په داسې حال کې چې امریکا له دې ډلې سره د سولې خبرې ځنډولي د چارو له شنونکي خالد سادات سره به پرې مرکه ولرو. د انتخاباتو په تړاو په ریپورټونو کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو په ورځ د امنیتي اندېښنو په وړاندې په ځواب کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړي. دا بم واورې چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو نن ازادي راډیو ته کړې. که وخت د افغانستان او سیمې په تړاو به نور رپورټونه هم ولرو. سپورتي خبرونه هم دراورو. حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه د تاندې څانګې ونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې خپرېږي. تاسو زموږ غغله ازادي راډیو ناوړی. افغان حکومت وایي د سولې په تړاو ټولې خبرې درولې او د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي چې د سولې په اړه به د ټاکنو نه وروسته راتلونکی حکومت تصمیم نیسي، خو ځینې طالب پلوي بیا د طالبانو دا سفرونه د سولې لپاره ګټور بولي. نور حال له کابل څخه د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
د افغان حکومت او امریکا لخوا د سولې د خبرو درېدل او د طالبانو هلې ځلې د سولې د پروسې د راتلونکي څرنګوالي په اړه مشورې، خو اوس افغان حکومت مسکو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بې ګټې بولي او وایي دا سفرونه به د افغانستان د حکومت او د امریکا په وروستي تصمیم هیڅ اغیز ونه کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره یوازینی ادرس افغانان دي او نورو هیوادونو ته د دوی سفرونه به هیڅ ډول ګټه ونه لري. ښاغلی صدیقی وایي له طالبانو سره د سولې په اړه تر انتخاباتو وروسته نوی حکومت خبرې کوي.
تا روز برگزاری انتخابات شش میزان حکومت افغانستان تلاش های خود را راجع به پروسه صلح.
افغان حکومت انتخاباتو د ترسره کېدو تر ورځې د سولې په اړه خپل هڅې درولې دي. زموږ په باور د سولې د مشروعیت کلید د انتخاباتو ترسره کېدو کې دی او له مشروعیت پرته سولې نشي ټینګېدای. د انتخاباتو وروسته به د افغان حکومت لومړیتوب سولوي.
یکی از اولویت های اساسی و پیشبرد پروسه صلح خواهد بود.
ښاغلی صدیقي ادا کوي چې طالبان غواړي په خپلو دغو سفرونو سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون قاري دین محمد او شیر محمد عباس تانکزای په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د دغه هیواد له چارواکو سره په سلام مشورو بوخت دي. ښاغلی شاهین وایي دوی د جمعې په ورځ دغه هیواد ته رسېدلي او تر دې دمه یې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. د دیپلوماسي مشر شیر محمد عباس تانکزی له روسي ټلویزیون یعنی آرټي سره په مرکه کې ویلي که چیرې امریکا جګړې ته دوام ورکړي نو طالبان سل کاله نور هم جنګ کولای شي. د ښاغلي تانکزی د دې خبرې په غبرګون کې افغان حکومت بیا وایي چې طالبان باید د افغانانو له وژلو لاس واخلي او له خلکو د عمومي بښنه وغواړي. د یادولو ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له قطر نه بهر بل هیواد ته سفر کوي. له دې سره یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي چې د طالبانو دا سفرونه به د سولې په برخه کې ګټور وي.
طالبان خامخا مجبور دي دوی بزی اغه خلکو ته چې د دې سره د مذاکرات سره دلچسپی سته او د هر څوک د ځان لپاره په هر لار کې په هر طریقې کې ملګری پیدا کوي، بیا خصوصا د همسایه ملګرو سره هر څوک دلچسپی ډېر لري او هغه هم دلچسپی دوی ته ډېره لري. نو زه فکر کوم چې په دغه نسبت به ځي چې هغو دا خبره مذاکراتو تعطیل هغو ښه نه وګڼلی نو دوی به ځي د هغو سره به خپله مشوره.
خو ځینې نور سیاسي کارپوهان بیا باور لري چې د طالبانو دا سفرونه یوازې د دوی د سیاسي مشروعیت او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو لپاره دي. سیاسي کارپوه او د افغانستان د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر عمر شریفي:
رفتن از یا به مسکو یا خوش میکنند که دوباره تا یک حد این بحث مشروع
مسکو چین یو شمیر نورو هیوادونو تا د طالبانو لسفرنو مخدا ده چه دوی غواړي یو ځل بیا خپل سیاسي مشروعیت لوړ وکړي او ځان ته مشروعیت ورکړي. همدارنګه مسکو ته د دوی په سفر کې دغه هیواد او سیمیزو هیوادونو رقابت هم ښکاري خو پر سوله به هیڅ اغیز ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو تر درېدو وروسته امریکا او افغان حکومت ادعا کړي چې پر طالبانو یې حملې ډېرې کړي او ویلي دي چې طالبانو د سولې د خبرو ښه فرصت له لاسه ورکړی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو په دې وروستیو کې له طالبانو سره له نه پړاو مذاکرات وروسته د مذاکرات لغوه کړل او وې ځنډول، طالبانو هڅې پیل کړې دي چې یو شمېر هیوادونو سره، البته د سیمې هیوادونو سره، د سولې په تړاو خبرې وکړي. په دې بلړ کې د طالبانو یو درې کسیس هیئت مسکو ته تللی دی او داسې باور دی چې ښایي چین ته ملاړ شي. افغان کارپوهان وایي وسلوال طالبان په دې هڅه کې دي څو د سولې خبرې اترې بیا پیل شي. دا چارو کارپو خالد سادات وایي دوی له دې عمله د سیمې پر هیوادونو هم فشار راوسته. له ښاغلي سادات سره د ازادي راډیو خبریالې فیروزي عزیزي مرکه کړې او په اثر کې ترې د وسلوالو طالبانو د دغه هڅو په تړاو پوښتلې دي.
طالبان له دوو جهاتو کوشش کوي تر څو د سیمې هیوادونو دې ته واداره کړي چې پر امریکا فشار راوړي یا امریکایانو سره تعامل ته ورسېږي چې دغه خبرې بیا له سره پیل کړي. لومړی دلیل دا چې طالبان د داخل نه، خصوصا د هغه طالبانو نه چې په جګړه کې دي، هغوی په ډېره خورا کچه باندې په ډېره چټکه توګه باندې د قطر دفتر ته پیغامونه لیږلي چې په ټوله معنا باندې باید د سولې مسله مخکې یوسي او دلته د طالبانو لپاره هم جګړه او د سنګین تلفات او لوی تلفات دا نور تحمل نه دي. بنان یو فشار دا دی تر څو طالبان د امریکا پر ځای باندې امریکا سره خبر ناکامیږي، باید د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري له هغوی له طریقه کولای شي چې په امریکا باندې فشار راوړي، ملګري ملتونو کې دا آواز پورته کړي تر څو د سولې په نوم دا روانه پروسه یا طالبان هغه چې په دې سولې کې ځان ته امتیاز په توګه باندې ګوري هغه بیا له سره شروع کړي. یعنی ما لپاره ټول د هغه سبري چې طالبان غواړي تر څو د امریکا سره د غیر مستقیم لارې د امریکا د چین د روسیې ممکن د سیمې نورې هیوادونو له طریقه خبرو ته ودانګي.
نو اوس چې کله دوی دومره هڅې کوي څه فکر کوي؟ آیا دوی به ورته قناعت ورکړي البته امریکا ته چې دوی ته بیا هم هغه د سولې مذاکرات او قل دوی سره مذاکرات پیل کړي؟
په ټوله کې زه فکر کوم چې دا امکان لري، ولې په یو ستونزمن حالت کې او هغه دا چې ممکن امریکا او بخښي ممکن د روسیا او چین د امریکا په مقابل کې بل اخر یو څه باید ومني. په نړیوال سیاست کې مثلا روسان باید د امریکا پر وړاندې د اوکران په جګړه کې، د سوریې په جګړه کې، همدارنګه په نورو جګړو کې یو خبرشینی وکړي، د امریکا د خوښې وړ حرکتونه وکاندي، چین همدارنګه ممکن په اقتصادي مسایلو کې همدا د نړیوال اقتصاد مسایلو کې د او نړیوال بزنس کې د امریکایانو سره توافق ته ورسېږي تر څو دا خبرې بیا پیل شي. یعنی ما لپاره د امکان تر حده بیخي ولې دا به ډېرې انرژي وغواړي نسبت د چې امریکا او طالبان مستقیما په خبرو ته کښېني. یعنی دا به انرژي وغواړي، دا به وخت وغواړي، دا به ډېرې ډیپلوماسۍ ته اړتیا ولري. او په ضمن کې زه فکر کوم چې د دې ناکامېدو چانسونه په آینده کې زه ګورم چې سره دې چې وبرسېږي او توافق ته یا امکانات شته دي، ولې د ناکامېدو چانسونه یې هم شته دي. چې نو زما باور دا ده چې ممکن د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري د ملګرو ملتونو له ادرس څخه خبره امریکایانو سره یو وحدت شکل ته ورسي، اتحاد شکل ته ورسي. اما دا ډېر انرژي ته اړتیا لري او ډېر ډیالوګ ته ډېر وخت اړتیا لري.
بله، په لنډو کې راته وایي د افغان حکومت یو شرط چې د طالبانو لپاره، البته د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره غوي، یوازینی شرط دا دی چې دوی باید اوربان ته غاړه کېږدي، اوربان دی وکړه. څه فکر کوي دا اوس افغان حکومت څه کول پکار دي چې له دې فرصت نه چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې د سولې خبرې دریدلې دي، څه ډول ګټه پورته کا؟
افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې مرحلې ته داخل شي او دې مرحلې لپاره باید افغان حکومت خپل چمتووالی ونیسي. زه باور لرم چې د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې طالبانو سره په مذاکراتو کې ښکېل دي، روسیه، چین، ممکن عربي نړۍ په آینده کې هم ښکېل شي. د دې په دې مسله کې دویم راوند کې یا دویم دور شروع کیږي د سیمې هیوادونو له ادرس نه، په دې کې باید افغان حکومت مستقیما ځای ځان ته پیدا کاندي. له بده مرغه چې په تېرو مذاکراتو کې تېرو خبرو کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د افغان حکومت ځای نه درلود، یعنی فعال لوبغاړی نه و. نو افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې لوبې ته داخل شي، دې مسلې ته داخل شي، او د یو فعال بازیګر، د یو فعال لوبغاړي په توګه د افغانستان د خلکو د پرمندګۍ او همدارنګه د بین الافغاني مذاکراتو د زمینې جوړولو لپاره باید لاس په کار شي. یعنی زه باور لرم چې اوس هم افغانستان حکومت یو چانس ته له دې فرصت نه باید سالم استفاده وکړي.
خالد سادات د افغانستان د سیاسي چارو شنونکی و چې د طالبانو د ورستیو سفرونو په تړاو او د افغانستان د سولې پر راتلونکي خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د ولسمشری راتلونکو ټول ټاکنو ته د روانو چمتووالو حل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشری د راتلونکو ټول ټاکنو د امنیت لپاره بشپړ تدابیر نیولي. د دې وزارت مرستیالي ویاندی مروی امینی نن ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو ورسته هر اړخیز ځانګړی امنیتي پلان چمتو کړی. بلخوا په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت یو جنرال د انتخاباتو په ورځ د احتمالي تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
که څه هم د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته له دوه اونیو کمه موده پاتې ده، خو د امنیت په اړه یې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک جنرال ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو په ورځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي تمه کیږي. ټاډ ولټرز د جمعې په ورځ په سلووینیا کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې د دې ځواکونه به د انتخاباتو په ورځ د افغان ځواکونو ننګه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میزان د شپږم انتخاباتو لپاره ځانګړی امنیتي پلان چمتو کړی.
د کورنیو چارو وزارت ټاکنو لپاره ځانګړی پلان لري. هغه تقریبا له اتو یا نهو میاشتو مخکې څخه دوی د پلان جوړ کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د ټاکنو د ورځې لپاره ډېر ورته نږدې هم یو ځانګړی ترتیبات یې نیولې دي. نو خلکو ته وعده ورکړو چې د ټاکنو د ورځې امنیت به په ښه توګه نیول کېږي او انشاءالله د خلکو د مرستې تر څنګ به موږ اوس کولی چې دغه تهدیدات، دغه تاوتریخوالی چې نورو هم پیشبینی کړی ده او د کورنیو چارو وزارت ته هم دا تهدیدونه راغلي دي، د دې څخه به مخنیوی.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د انتخاباتو 4902 مرکزونه موجود دي چې 602 لوړ امنیتي ګواښ، 906 متوسط امنیتي ګواښ سره مخ دي او 3212 مرکزونه له لږ امنیتي ګواښ سره مخ دي چې د امنیت د خوندیتوب لپاره یې په بیلابیلو کټګوریو کې پولیس ورته په دندو ګمارل کیږي. د دغه وزره د چارواکو په خبره له نورو اړوندو ادارو سره په خوا کې د لوړ امنیتي ګواښ لرونکو مرکزونو لپاره تر 15 متوسط ګواښ سره مخ د رای مرکزونو لپاره شپږ او کم امنیتي ګواښ لاندې مرکزونو لپاره 4 پولیس په پام کې نیول سوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوهان د انتخاباتو په ورځ د امنیتي پلان په بشپړ پلي کېدو ټینګار کوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال میرزا محمد یارمنه وایي پولیس باید د هغه چا امنیت خوندي کړي چې رایه اچوي. حتما دوی محلونه سروې کړي، په اساس یې پولیس په دندو ګمارلي. که چیرې د پولیسو له لوري چک او تلاشي په ښه توګه وسي، بلکې کولای سي چې ښه امنیت خوندي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست هم د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د جمهوري ریاست انتخابات د میزان میاشتې په شپږمه کېږي چې شاوخوا 14 ورځې ورته پاتې دي. نوماندانو هم ټاکنیزې سیالۍ چټکې کړي.
د هلمند د پولیسو چارواکي هم وایي چې په هغه سیمو کې د انتخاباتو د ښه امنیت لپاره د پولیسو تشکیل ډېر کړی چې امنیتي ستونزې پکې شته. دا چې په هلمند کې په کومو سیمو کې انتخابات کیږي او څومره کسان رای ورکولو امکانات لري، په اړه یې تفصیل الیاس دایره کوي.
که څه هم د ولسمشر ټاکنو لپاره لږ ورځې پاتې دي، خو په هلمند کې اوس د ځینو انتخاباتي ټیمونو لخوا ځای ځای کمپاینې خوړې غونډې پیل شوې دي. سره دې چې خلک د ټاکنو د کمپاین او په مجموع کې د انتخاباتي ټیمونو د طرحو او پروګرامونو څخه د نه خبرتیا په خاطر ناراضه دي، اما تر ټولو مهمه مسله د ټاکنو پر مهال امنیت دی. که څه هم د هلمند چارواکي د ټاکنو د امنیت او امکاناتو د موجودیت ډاډ ورکوي، خو د دې ولایت امنیت کمانډان سمونمل اسام الدین هلمندی وایي په هغه سیمو کې د پولیسو تشکیل ډېر کړی دی چې تر نسبي تعدید به لاندې وي.
د ټاکنو یا د انتخابات لپاره آمادګي موږ سل په سل کې آمادګي ورته لرو، او تاسو ویني خبر یاست چې موږ د عملیاتونه کوو. عملیاتونه مخکې هم کړی دي او اوس هم پلانونه لرو د عملیاتو چې کوم نقاط کمربندې نقاطې خطر لري هغه ساحه کې موږ عملیات اجرا کوو او ساحه تراخ کوو. انتخابات لپاره موږ پوره آماده کېږو. د ډېر وخت سره لکه شمالي ولسوالۍ د ډېر وخت سره چې پکښې جنګ دی، او یا څو سر ولسوالۍ لکه باغران مستقلات سپېته کړې دي، هغه خواته نسی څوک رفت آمد نسی کولای، مشکلات لري. او نور کښته جنوبي و غرب و شرق خواته د لشکرګاه پر چار اطراف باندې په دې ټولو ساحو کې انتخابات کېدونکي دي، او انتخابات کېږي. او خلک او شوراګانې چې موږ سره په تماس کې یا په عملیاتو کې، لکه زه چې ناوې ته ولاړم خلکو سره ونې سپینږر سره مې ولیدله، یعنی خلک هم دې ته لیواله دي، آماده دي سر په سر کې خپلو انتخابات.
په هلمند کې د ولسمشرۍ دپاره د رای اچونې په ورځ چې د میزان شپږمه نېټه ټاکل شوې ده، ټول 15 مرکزونه پرانیستل کېږي. په دې ولایت کې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسؤول شبیر احمد حلیم وایي د لشکرګاه په شمول په ټولو ولسوالیو کې انتخابات کېږي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې ولایت کې د 400,000 په شاوخوا کې کسانو سټیکر لګولی دی، خو ټول شاید د رای اچونې په ورځ ګډون ونه شي کړی.
د هلمند په ولایت کې د تیرو پارلماني ټاکنو نه بهتر تقویتي پروګرامه پورې کم 400,000 خلکو سټیکر لګولی په هلمند کې، او په راتلونکو انتخاباتو کې ان شاء الله چې هغه منګ د آگاهي عامه پروګرام او د آگاهي عامه د مبلغینو همدارنګ د محلي ادارې سره په همکارۍ باندې چې موږ کوم هغه سروې کړې ده، نو امنیتي فضا جوړوي. تقریبا د 1.5 لک کسانو پورې شاید برخه واخلي.
د هلمند ټولې 14 ولسوالۍ دي چې د ناوې او نادالي پرته چې په مکمل ډول د حکومت په ولکه کې دي، د یو شمېر نورې مرکزونو د حکومتي سرتیرو سره دي، او بعضې په کلي ډول د طالبانو په ولکه کې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په داسې حال کې د 400,000 کسانو د سټیکر خبر ورکوي چې د هلمند د نفوسو دقیقه او نوې شمېره نه ده معلومه شوې. محمد لاستای، د ازادي راډیو هلمند.
اخوا ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د چارواکو په وینا د بشپړېدو په حال کې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه شپږ ولایتونو ته حساس مواد انتقال شوي. د دې کمیسیون مرستیال د رای ورکولو په 15,383 مرکزونو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشریز و ټاکنو ته 14 ورځې پاتې دي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو موادو د انتقال لړۍ په بشپړېدو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه شپږ ویشتو ولایتونو ته حساس انتخاباتي مواد انتقال شوي دي. د نوموړي په خبره په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو له امله دغه مواد د هوا له لارې لېږدول شوي.
موږ دغه مواد په بشپړه توګه بسته بندي کړي. یاد مواد شپږویستو ولایتونو ته رسېدلي او د شمال ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ته مواد رسېدو په حال کې دي، او همدارنګه د مرکز زون چې پکې کاپیسا، پنجشیر او پروان دي مواد د بسته بندي کېدو په حال کې دي.
ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو له انتقال وروسته ټاکل شوي چې دغه مواد ولسوالیو مرکزونو ته ولېږدول شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال په وینا دغه بهیر به د میزان تر 15 نیټې پورې بشپړ شي. ښاغلی مل وویل کمیسیون چمتو دی څو په 5,323 مرکزونو کې ټاکنې وشي. نوموړي وویل امنیتي ځواکونو هم ډاډ ورکړی چې د ټولو مرکزونو امنیت به ساتي، که څه هم د کورنیو چارو وزارت بیا وایي دوی یوازې د 4,992 مرکزونو امنیت ساتلی شي. په همدې حال کې پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي کمیسیون نه دی توانېدلی چې د انتخاباتي محل ویش په اساس ټول حساس مواد ولایتونو ته ولېږدوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ویل چې د دغو موادو لېږد باید دوه ورځې وړاندې بشپړ شوی وای. د نوموړي په خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لورې دغه ځنډ به د انتخاباتو په ترسره کېدو کوم اغېز ونه کړي.
که څه هم د محل ویش په اساس باندې باید دوه ورځې مخکې د ټاکنو کمیسیون د لېږد بهیر ټول ولایتونو مرکزونو ته بشپړ کړی وي، ولې بعد مرغه لیدل کېږي چې ځینې ولایت ته د مواد نه رسېدلي. موږ له کمیسیون څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې مورد کې جدي هڅې وکړي او مواد خپلواک سره ورسوي.
ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شي. دا مهال د 12 نوماندانو ترمنځ انتخاباتي کمپاینونه روان دي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د تخار سیمه چارواکي د دې ولایت د انګی قلا ولسوالۍ د بیرتنیولو خبر ورکوي او وایي چې دوی د روانو تصفیوي عملیاتو لمن د دې ولایت نورو ناامن سیمو ته هم پراخوي. په دې اړه بل سیمې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ واورو.
د تخار د انګی قلا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شوه. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د انګی قلا ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف تصفیه عملیات پیل کړی وو او په پایله کې وتوانېدل چې تیر ماښام نوموړې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د نوموړې ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل اوس مهال د انګی قلا په ښار کې زموږ ځواکونه د تلاشۍ په حال کې دي، که څه هم دمګړۍ وضعیت نورمال دی، خو لا هم د ښار په لرو پرتو سیمو کې خال خال د ډزو غږ اورېدل کېږي او عملیات لا هم جریان لري. په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا د افغان ځواکونو له لورې د انګی قلا ولسوالۍ د بیرته نیولو هرکلی کوي او دغه راز ټینګار کوي چې باید د ماورای کوکچه ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې شي. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه وویل زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو د انګی قلا ولسوالۍ بیرته ونیوله او فعلا د ولسوالۍ په ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی او خلک پر کاروبار بوخت دي. بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د روان تصفیې عملیات لمن د دې ولایت نورو ناامنو سیمو ته هم غځوي تر څو د دغه ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې شي. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری په دې اړه وویل
عملیات تصفیهی مو جریان داره و انشاءالله ای عملیات مو گسترش میدیم.
عملیات په سیمه کې دوام لري او په پام کې لرو چې د درقد ولسوالۍ هم د طالبانو له وجود څخه پاک کړو او دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام لري تر څو چې د تخار ټولې سیمې د دښمن له وجود څخه نه وي پاکې شوي. تا تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه یې څه نه دي ویلي. د ینګی قلعه ولسوالۍ د 80 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقانو ښار شمال لوري ته موقعیت لري او 15 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و، خو د افغان ځواکونو د تصفیه عملیاتو په پیلولو سره وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. نوموړی ولسوالۍ د دې ولایت له رستاق، چعاب، درقد او خواجه بهاالدین ولسوالیو سره پوله لري او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستانو په رادیو سربیره کې انټرنیټ لري د ازادي رادیو خبرونه، ریپورتونه، مطالبه او نیوز پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونه او پزینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو بار بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوړو. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. د دغه کمیسیون د چارواکو په خبره تر اوسه 68 ولایتونو ته حساس مواد انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال وایي چې د رای ورکولو په 5303 مرکزونو کې به انتخابات ترسره شي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به د 4902 مرکزونو امنیت ټینګ کړای شي. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي په قشتیپه ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی قمندان وژل شوی دی. د جوزجان د ولیویان فریدون انیق نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو قمندان محمد صدیق تیر شپه له خپلو دوو نورو ملګرو سره په یوه هوایي برید کې وژل شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هندي رسنیو د نشه یي موادو د قاچاق په تور څلور افغانان نیولې دي. د غورسنیو په نوې دلی کې د نشه یي موادو د کنټرول دفتر د مسولینو په حواله لیکلي چې دغه څلور افغانان په اندرا ګاندی نړیوال هوایي ډګر کې داسې محل ونیول شول چې غوښتل یې د هیواد ته هیروین په پټه انتقال کړي. ویل کېږي دغه کسان له کندهار ښار نوې دلی ته ورغلي وو او د دوی سره څه باندې 8 کیلوګرامه هیروین موندل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلاورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنگله دیش کې ده. او د یمن حوثي یاغیانو په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د بي پیلوټ الوتکې د بریدونو مسؤلیت واخیست. د برید نن سهار وختي د سعودي په دولتي شرکت ارامکو پورې اړوند د تیلو پر تصفیه خنو سوی دي.
دا کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د سرحدي سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د آبادی او بیا رغونې چارو کې لا پامه غورځول شوی. په دې اړه ریپورت لرو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. واصل وسالې دروري
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په قربتو په درې اړخیزه سیریز کې خپل لومړی لوبه نن د زیمبابوې پر وړاندې وکړي. دغه لوبه د کابل په وخت نن مازدیګر په 5 بجو په شیر بنگلا لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډله چې له شاوخوا 2 اونۍ راهیسې په بنگلاديش کې ده، دغه لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. افغانستان او زیمبابوې تر دې وړاندې 9 ځله په 20 ورځو لوبو کې سره مخامخ شوي چې په ټولو لوبو کې افغان لوبډلې زیمبابوې ته ماتې ورکړې. د درې اړخیزه سیریز د تېرې شپې په لوبه کې بنگلاديش وتوانېد زیمبابوې ته په 3 وکټو ماتې ورکړي. د لامبوهنې افغان ملول لوبغاړي عباس کریمی د ټوکیو 2020 پارا اولمپیک سیالیو ته لار پیدا کړه. خغلی کریمی د ټوکیو پارا اولمپیک سیالیو په غوراوي پړاو سیالیو کې چې په لندن کې وشوه په 50 متره واټن کې وتوانېد چې د 3 اویاو هیوادونو ترمنځ شپږم مقام خپل کړي او د ټوکیو اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړي. عباس کریمی چې اوس مهال له افغانستانه بهر په امریکا کې ژوند کوي، لومړنی ملول افغان لوبغاړی شو چې د ملولونو اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه د لندن په غوراوي پړاو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب نه بلکې د خپلواک لوبغاړي په توګه ګډون کړی و. او هند بنگلاديش ته په ماتې ورکولو سره د اسیا د 19 کلنو کرکټ جام سیالیو اتلولي خپله کړه. د دې لوبې په چا هندۍ 19 کلنې کرکټ لوبډلې وګټله او لومړی توپ وهنه غوره کړه چې په 2.4 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره بنګلاديشي 19 کلنې کرکټ لوبډلې ته د 102 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې بنګلاديشي لوبډله هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او ټوله لوبډله په 101 منډو وسوځېده.
پا په کونړ کې د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي چې یوه سرحدي ولسوالۍ دا شکایت کوي چې دغه ولسوالۍ ته د بیا رغونې د چارو په برخه کې پاملرنه نه ده شوې. پر دې موضوع د روح الله انوري ریپورټ اورو، خو ورپسې حقیقت څه دی او تاند څنګه پروګرامونه خپرېږي.
د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې اوسیدونکي وای په تیر وتل لسو کالو کې حکومت د آبادۍ او بیا رغونې چارو کې له پامه غورځولي. په یادو کلونو کې په نورو سیمو کې سړکونه جوړ شوي، خو دوی په خپلو لاسونو سړک وهلې چې اوس هغه هم کنډو کپر او له کاره ولوېدلی دی. ملک تاوس خان او ګل رحمان وای
شالې دره غرنۍ سیمه ده، او کچا سړک چې د ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والی دی. حکومت دغه سړک نه دی جوړ کړی، بلکې ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو او بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسیږي، مونږ پاتې کیږو. دغه سړک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې مونږ په خپل لاس والی دی. هېڅ پوخ سړک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټر وچلی.
دا جوړ شوی دی، مونږ یې دا کاڼي ته ورته ومندې چې جوړ شوی دی. لاندې لکه والو چې سیلاب راشي بیا په خرم نه شي، بیا ورسي بلچې راواخلو، بیا یې هغه قوتي ورکړو.
یعنی خپل ولس ویستلی او خپل ولس
جوړې خو اوس هم داسې دی چې زما یو زوی دغه په ګاډی نه بسپرلی پینې.
دوی وایي د ناروغانو د انتقال پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زمونږ کې مریض پیدا شي نو چې زمونږ د ګڼټې لارې نو په درېو ګڼټو کې مونږ په ګاډی کې راکوزو، ځکه چې هغې ته نور تکلیف پیدا کېږي په جې کولو کته کولو په پورته کولو. د یوې روپۍ کار مونږ له حکومت نه دی کړی، د یوې روپۍ مړه په صفر کې. په دې سړک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې مونږ ډېر تې زوریږو، زمونږ ولسونه تې زوریږي، هغه دا دی چې د ښځې ولادت په صورت کې چې د ښځې ولادت کېږي بیا په دغه صورت کې مونږ ډېر زوریږو، ځکه مونږ ته مشکل انتقال د دغسې مریض، انتقال د دغه زوریدلې ښځې شفاخانې ته، کلینیک ته.
د شالې ولی او د ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته ولسونه له افغان حکومت غواړي چې باید د نورو سیمو په څیر دي دوی ته هم د آبادۍ او بیا رغونې چارو او په ځانګړي ډول د سړکونو په جوړولو کې برخه ورکړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل د سړکونو د خرابوالي او د نورو ستونزو په اړه ورته د خلکو شکایتونه را رسیدلي، او ډیر زر به یې د هواري لپاره یو پلاوی سیمې ته ولیږي.
سړکونه دغوی اوبه هر تشویش چې نور درلوده د بسازۍ په ارتباط گزارش براوړی، ان شاء الله چې دې ته بزر رسیدګي وکړو. دا غټه مازیلا ده.
شالې او ولې د خاص کونړ ولسوالۍ هغه غرنۍ او د ډیورنډ په کرخه لري پرتی درې دي چې لېوې خو افغان حکومت د آبادۍ او بیا رغونې چارو کې له پامه غورځولي او له بل لوري د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ دي.
موضوع منگ ٹاکو، نظر تاسو سرگندوئی ہر یک شمبا د سہار لاتنیمو تر نہنیمو بجو. میکروفون ستاسو. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
جناب آقای مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخلی افغانستان، بسیار تشکر از اینکه برای رادیو آزادی فرصت دادین تا با شما مصاحبه داشته باشیم.
زنده باشید.
بیاین مصاحبه را با این سوال آغاز کنیم که چرا حملات طالبان در این اواخر در بخشی از افغانستان، به خصوص در بخشی از ولایت سمت شمال و همچنان در غرب در ولایت فرا افزایش و شدت یافته، علت در چیست؟
طالبان طبعا عملیاتی را به نام الفتح علی مردم افغانستان برنامه‌ریزی کردند و با انکشافاتی که در جبهات در سال گذشته آمده بودند، فکر میکردند که در نواحی شهرها و قلات را که ایجاد کرده بودند اونا به فتوحات دست میارن و جاهایی را میگیرن و تسخیر میکنن، که الحمدلله با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شدن.
تانستن در شهر قندوز جناب آقای وزیر مشکل ایجاد کنن، به بخش شهر قندوز داخل شوند، تانستن خانوات را برای ساعت در دست داشته باشند، تانستند به شهر فراعتا به مرکز جلب و جذب داخل شوند، توانستند رسولی انوردره را بگیرند، فکر نمیکنند که مشکل ایجاد کردند؟
طالبا فکر میکردند که با فرصتی که مردم افغانستان در صلح برز و داده و با برنامه صلحی که حکومت بدون قید شرط برز یاد داده و فرصت مذاکرات را که اینا داشتن اهداف بالاتر داشتن، اینا فکر میکردن که اراضی بیشتر را تسخیر میکنن و ادامه میتن برای تسخیرشون. حملاتی که طالبا در ولایاتی که شما نام گرفتن بجز از ارعاب ترس مردم و بجز از کشتار افراد ملکی هیچ نوع نتیجه رسید نرسانده و همچنان بجز از کشته شدن خودشان که رهبرایشان که در هتل‌ها بسیار با آرامی در قطر خواب هستند و ایج افسرهای خود و نفرهای خود روان میکردن که شما برین و اراضی را تسخیر کنین و جاهایی را بگیرین.
مگر نیروهای امنیتی افغان طرفات نداشتی درگیری ها؟
نیروهای امنیتی ضربات بسیار قوی را به طالبان وارد کردن، قمندانهای مختلف طالبان کشته شدن به شمول چندان اولیشان آخریشان دوردوج در بدخشان اطلاعاتی که تا بال ما داریم از کشته شدن از وحاکی است و در عین حال که اینا ولسوالی ها و شهرها را تهدید کردن ما ضربات بسیار قوی را در لانه هایشان دادیم، زندان های بسیار زیاد طالب ها را ما شکستاندیم و نه تنها که نیروهای امنیتی را نجات دادیم بلکه نیروهای مردمی و بیچارهایی را که اینا شکنجه کرده بودند نجات دادیم. در غزنی طالب ها تلفات بسیار زیادی دیدن، ولسوالی های گرفته شد، در فاریاب که تشویش های بسیار زیاد بود و در بخشای دیگه که اینا فکر میکردن که جاهایی بود که نتیجه بسیار زیادی بگیرن ضربات بسیار کوبنده و
اوست. پا کندوز که پا بغلان که پا بدخشان که او پا فرا که وضعیت سنگده
هم در اوست پا دی آخری ورس پا خانباتو که طالبا رو دیر قد تلفات بلیده و بخارت ننواته او پا دیر جر وقت دوی بیرتا وطن باول شو او ضرباتیونه پا بدخشانو که اگه ولسوالی منگه نیولی چه 15 کالو که ده طالبانو نه تنها ده دوی مرکزو بلکه ده دوی اگه تروریستی شبکه چه دوی سر همکاری که و مینونه ورته جوره و اسکتونه ورته جوره و مرکزی زانته جو کرده و پخوستک که ده منگه نیولی دی او دوی تا ضربات وارد شوی دی.
بغلان که وزید سنگره؟
بغلان که طالبانو چو پیری عملی پلان کرده و اگه اولی دهو چه دوی وشی که ولی شهر کنه یا شهر جدید خپل پل خمری خارتا چه نه تنها ده امنیتی زواکونو بلکه ده خلکو دیر پا فراکیم ده خلکو مقاومت سر مخامخ شده خپل خیج ده افغانستان خلق دوی نمانی ده افغانستان خلق دوی تا صرف فرصت ور کردی چه رازه صلح تا
ده بغلان قندوز و ده قندوز تخار لار اخلاص ده؟
منگ عملیات کردی تر کلگه ای که چیست مشکلاتو اغرف شویدی در قندوز پلاره که واسه مشکلات است از منگ قواتون آلتا تابعه شویدی از منگ عملیات جاری دی.
جناب اندرویسه، یو انتقاد ده خلکو داده چه حکومت یوازی ده ولایات او ده ولسواله پا مرکزو نکیدی تک را تک پاسانه نکیگی ترسو چه دیر قوی قطارون نداری ده خلکو تک را تک هم پا تیر دولتی مامورینو تک را تک هم پا زین مواردو که دیر سخت گمان نکوه چه لدست خب وضعیت نخرابی؟
در شروع از این سال طالبا که تهدید میکردن و در اطراف رسیده بودن به این فکر بودن که خب با استفاده از این چالش هایی که در راه ها وجود داره و با استفاده از نزدیکی به شهرها هستن اینا میتونن که سیستم اکمالات ما را مختل بسازن.
مختل ساخته؟
قطعا نه، ما به سر تا سر افغانستان اکمالات خود میکنیم، در جایی که نیاز باشه از هوایی استفاده میکنیم و ما این کار نمی کنم که در شاره ها چالش های وجود داره، اما امیال ما عملیات ما برای شاره بلخ در جریان است، از مزار تا شبرغان باز از شبرغان تا میمنه امیال عملیات سر از اوی جریان داره. ما عملیات های زیاده را برای رای قندهار کردیم که با مقاومت اندکی که طالبا در وجود داره بتانیم قطار خود برسانیم، اما برنامه هایی که ما امسال خصوصا به می شهر دو شهرهای عمده داریم ما مطمئن هستم که وضعیت تغییر می تن.
جناب وزیر صاحب، بین سر موضوع انتخابات و امنیت انتخابات بپیچیم، تدابیرتان برای برگزاری انتخابات از لحاظ امنیتی چگونه است؟
ما هشت ماه پیش تدابیر امنیتی انتخابات تدارک دیدیم و خوشبختانه که برای اولین بار مسئولیت کامل از این تدابیر امنیتی را امی سه سکتور امنیتی داشتن که در رأس وزارت امور داخله هست. ما به مراحل مختلف از انتخابات تیاری گرفتیم، مرحله قبل از انتخابات، مرحله بعد از انتخابات و مرحله روز انتخابات. وظایف مشخص برای هر مرحله ازی است که ما فعلا به مرحله قبل از انتخابات هستیم که شامل تامین امنیت کاندیدای محترم، شامل امنیت کمپاینا، شامل امنیت دفاتر مرکزی کاندید صاحبا، شامل امنیت دفاتر کمیسیون انتخابات و شکایات و تمام تسلط که اینا دارن، شامل امنیت پرسنل از یا میشه و شامل امنیت انتقال مواد حساس.
حال در انتقال قرار داریم تقریبا یا بعض جای انتقال شده، چطور بوده انتقال مواد؟ خوب انتقال شده؟
خب ما تابال بجز از دیروز که یک مشکلات ما داشتیم در انتقالات که پلان کرده بودیم به زمینی که در اون مشکل پیدا شده، اما ما طبق برنامه که کمیسیون انتخابات برای ما دادن و اونا خودشون تهیه کردن، ما انتقالات انشالله تکمیل میکنیم.
تدابیر امنیتی در روز انتخابات که پشش میزان است به نظرتان خاطرنستین با توجه به وضعیت امنیتی، گسترش حملات طالبان در مجموع، خاطرنستین امنیت که طور که مردم میخواه و حکومت در نظر داره برگزار کنین؟
92% از سایتایی که برای ما تهیه گفته شده که در روز انتخابات چه باز میباشه در روز انتخابات. عملیاتایی که ما فعلا دوام دادیم که تا قبل از روز انتخابات دوام میکنه، ما را به وضعیت میرسانه که مردم میتونن دمی سایت هایی که برشان در نظر گرفته شده با تدابیری که ما گرفتیم که تدابیری قریبی از خود از این مرکز است، تدابیری اطراف از این مرکز است و تدابیری خط سوم از این مرکز که با گزمه های هوایی و با امکانات اردوی ملی تامین امنیت میشه، ما مطمئن هستیم که طالبان ناکام میمونند این تهدیدات و تلفاتی که فعلا دارند.
که چرا امنیتی مشکلات به دغه رقم چوسوی؟ آیا داسې اندېښنه هم تاسو سره شته چې کېدای شي په انتخابات کې د خلکو ګډون ډېر کم رنګ وي؟
مونږ فکر کوو چې هغه کم ځایونه چې مونږ تعین کړی چې 2% کېږي، هغه ته به مونږ ټول شرایط مهیا کوو او چې خلک وشي کولی په آرام بنا انتخابات ته شرکت وکړي. من خلکو ته ډاډه ورکوو چې امنیتي ځواکونه پوره چټکیا لري. مونږ د هر وضعیت پیش بینی کړی دی، مونږ د هر وضعیت آمادګي لرو او انشاءالله په ټاکل شوی ورځ کې به د افغانستان خلکو ته داسې شرایط مکملی آماده کړي، امنیتي ځواکونه شدی د په آرام خاطر راشي او خپل آینده لپاره خپل د خوخه کاندید ترای ورک.
کاغلی اندرابی د سیمه ایزو پولیسو له خشن او له تاوتریخوالی څخه د ډک برخورد څخه خلک ډیر شکایت کوي، ولې د دې مخه نه نیول کیږي؟
د دوه خبرې لري، یو دایره چې دا یو موضوع دی چې سیمه ایز پولیس ته مشکل لري او بل مشکلات د پولیسو، یو دایره چې وزارت داخله څه سیستم لري چې دې ته رسیدګي وکړي. د لپاره منګه په دې څلور میاشتې مخکې زمنګ د اداره فعال شو چې هغه امنیت داخلي نومیږي. امنیت داخلي اداره مکلف دی چې په افغانستان کې په درې بخشو کې یو د پولیس مخالفینو سره د ارتباطات د دې مخه ونیسي او کار وکړي په پولیس باندې، د جواسیسو مخه ونیسي او ټولنه په عین وخت کې مهم هغه د پولیس د فساد او رویه او سوء استفاده وظیفه‌ای کار وکړي او قضیه وساتي. د ریاست نوی د وزارت داخلي په چارکات کې فعال شوی دی. منګه په هر ولایت کې د هر ولسوالۍ په سطحه کې د نمائندگان لري. مونږ د دې نوی لایحې وظایف لري، د دې وظیفه دا دي چې ټول شکایتونه
زه بیا هم دا پوښتنه مطرح کیږي جناب وزیر چې لایحه سته، پلان سته، سیستم سته، تطبیق په برخه کې مشکل سته. دا اوس خلک د محلي پولیس سره سخت جنجال کړي، لاس او ګریوان دي، مشکلات سته.
او دا پروګرام دا مونږ نوی جوړ کړی دی، دې ته باید وخت ورکړو چې د نتیجې دا زمونږ د دې نوی رهبری چې په دې تیر شوی شپږ میاشتو کې چې مونږ دا برنامه نوی برنامه جوړ کړی دی،
تر اوسه پورې محلي پولیس له خلکو سره په ناوړه چلند چیرته نیولې دي؟
خو یو کور نو، یو دروازه نو، چې عقل ته تلی او ټول دغه تاریخچه د هر کس او د هر مشکل او د هر شکایت وای. زه فکر کوم د دې ریاست په فعالیدو او په عملی کار کولو او په مرور د زمان مونږ کولی شو چې هر مشکل ته رسیدګي وکړو.
بسیار تشکر وزیر صاحب.
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. ډیر داسې کسان شته چې اولادونه یې معلولیت لري. دا معلولیت ډیر کله ارسی او جنیټیکی بلل کیږي او وجه یې هم په خپلو کې ودونه او د وینې د معایناتو نه کول ښودل شوي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان له کوژدې مخکې د وینې معاینات نه کوي.
ډیری موارد کې دوه طرف ښه توافق لري خو متاسفانه د دوی وینې یو رقم وي.
د معایناتو نه کول کومې ستونزې را پیدا کوي؟
سه خواره دیگه ما مستند تکلیف ته چاره است. پدرم دخترم میخواد کنه.
او دا مسله څنګه حل کیږي؟
شه خبر را ده چې باز ضرور لازم معاینات وی کی که مشکل وي مثال دوړ ته معلومه.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړی زرو یا مدومی وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونه د موضوع په اړه معلومات له همایون هوا څخه ورو.
واده د ځوانانو لپاره د ژوند یو مهمه پریکړه ده چې باید تیاری ورته ولري. خو په افغانستان کې ډیر ځوانان داسې ودونه کوي چې دوی په پایل کې پکې داخل نه وي، نجلۍ لیدلی نه شي، خپله نه انتخابوي او نور هغه مسایل او معیارونه چې باید په واده کې پام ورته وشي له پامه غورځول کیږي. ځکه خو کله داسې هم پیښیږي چې له واده وروسته دا ځینو ماشومان نه کیږي، یا معلولیت لري او یا هم مري. د داسې پیښو مهم عوامل د وینې د ګروپ یو ډولوالی او په خپلوانو کې ودونه بلل کیږي. سارا د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې ګرځېدلی نه شي. دا وایي پلار یې د عمل لور سره واده کړی، ځکه د دې په ګډون درې نورې خویندې هم ورته ستونزه لري.
زما د پښو ستونزه ده. دا څو کاله کیږي چې له دې ستونزې سره مخ یم. زما درې نورې خویندې هم شته چې دا مشکل لري. موږ ډیرو ډاکټرانو ته ورغلو خو هغوی راته ویل چې ستاسو علاج نه کیږي. وجه یې دا ښیي چې دا جینیټیکي او ارثي ستونزه ده، ځکه پلار مې د عمل لور سره واده کړی دی.
د خپلوۍ ترڅنګ د وینې د ګروپ یو ډولوالی هم سبب کیږي چې ماشومان یا معلول پیدا شي او یا هم ومري. د پکتیا اوسیدونکی محمد نعیم خپله له دې ستونزې سره مخ دی.
زه د یو کلی یم، زما کارډ د بل کلی ده، موږ خپلوان هم نه یو. زما د وینې ګروپ او نیګیټیو دی او زما د کارډ د وینې ګروپ او نیګیټیو دی. نو اوس زموږ مشکل دغه دی چې زموږ بس هر وخت اولادونه چې کله اووه میاشتو ته رسیږي آغازه یکیږي. نو موږ ته اوس ډېر تشویش پیدا دی، موږ ډېر خپه یو، پریشان یو دغه ته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی وسیم پکتیاوال دا مسله د ټولنې په غلطو رواجونو پورې تړلې بولي چې نه پرېږدي ځوانان له ګډ ژوند مخکې د وینې معاینات وکړي او بیا د ګډ ژوند مخته وړلو فیصله وکړي.
زمونږ خو په داسې یو ټولنه کې اوسېږو چې د ځینو غلطو رواجونو له امله چې څوک غواړي واده وکړي، مثلا مخکې له واده نه یې وینه نه معاینه کوي، نه ورسره کتلی شي، چې په نتیجه کې بیا داسې معلول یا معیوب اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي. دا مشکلات په رښتیا هم شته، خو بس دا ځینې رواجونه دي چې زموږ په ټولنه کې دا مشکلات رامنځته کړي دي.
د کورنیو مسایلو مشاوره تمنا روحانی وایي یو شمېر کورنۍ او ځوانان له ګډ ژوند مخکې دا وینې د معاینې مسله عادي ګڼي، ځکه خو دا کار نه کوي.
ډېری ځوانان غواړي چې یو ښه واده ولري، یو موافقه واده ولري، یو سالم واده ولري. مخکې له واده نه هغه د واده معیارونه په نظر کې ونیسي، علل خصوص د وینې چک کول. ډېری موارد کې ښه دواړه طرف ښه توافق لري، ښه یو بل سره جوړ دي، یعنی عقیدې او داسې فکرونه یو سره جوړ دي، خانواده جوړه ده، ټول کار شوی، خو متاسفانه د دوی وینې یو رقم وي او دا بیا ستونزه منځ راوړي. کله چې دوی واده کوي نو اولادونه ناسالم منځ راځي، یا یوټوب میاشتې وروسته له پیدا کېدلو دوی مړ کیږي یا سالم نه پیدا کیږي.
ډاکټران وایي هغه کسان چې په خپلو کې ودونه کوي کیدای شي هغه ناروغۍ چې په نیکونو کې وي د دوی په ماشومانو کې هم راڅرګندې شي. د کونړ ولایت اوسیدونکی محمد ابراهیم په همدې اړه د خپلو کلیوالو کیسه راته کوي.
زمنګ په سیمه کې یو کس خپل ترور لور سره واده کړی او دا هغه د واده لامل دا شو چې بس هغه اولاد ټول دغه نه ټیټ راغی، دونه قط نه ټیټ دی. دا ټول لامل دم د خپل منز د دیواده نه دی چې دا وادي بل رور یې هغه بل خاندان نه کړی دا خپلوان نه غیر یې کړی دا هغه اولاد خو برابر دی، بس قط او دغه نه خو برابر دی او بس مغه مشکل نه لري هغه برابر. بل یو هغه بس د سترګو تکلیف یې لرل، سترګو بس هغه مخبل خاندان کې وکړه لغه اوس مغه د سترګو تکلیف نه نښته دی ټول.
تمنا روحانی وړاندیز کوي چې کورنۍ او ځوانان باید هغه مسایلو ته ډیر پام وکړي چې په راتلونکي کې د دوی په ژوند اثر کوي.
خدا مخکله وادنه دوی خپل وینه چکړي او په دې شرم او خجالت ونه لري. ځینې کورنۍ چې په دې مسله کې سونځ لري خدا د کورنۍ سره کینو او ورته وایي چې دا داسې مشکلات یا داسې سونځ مخته من سره وړي او بیا وروسته کله چې موږ واده کوو یو ښه واده یو سالم واده به موږ ونه لرو. کله چې کورنۍ آگاه شي معلومات حاصل کړي نو ستونزه نه ده نو راحت کولی شو وینه چک کړو او راحت کولی شو دا مسله حل. او که زه هم وم یعنی هر ځوان یو وخت نه یو وخت واده به کوي او خره دا واده سالم وي نو که زه هم وم او زما تصمیم هم وي نو مخکې له واده نه د وینې چک کول یا داس نور میانې نه د واده به په نظر کې نیسم او له ځوانانو څخه هم غواړم په دې برخه کې کار وکړي او پام ولري.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
بلې یو شمیر ځوانان له کوژ دې مخ کې د وینې معاینات نه کوي. نه کولې کوم ستونزې را پیدا کولای شي او د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یورولوژي له متخصص ډاکټر جمشید خان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بوله.
ډاکټر صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې دوی کله واده وکړي بیا کله چې اولاد پیدا کیږي هغوی یو معلولیت لري، د دې ستونزې څه وي؟ یعنی دوی کومو خبرو ته پام نه وي کړی چې نتیجه بیا داسې شوي وي؟
زیات مشکل چې زموږ تاسو په جامعه کې دی هغه دا دی چې زموږ تاسو اکثره ځوانان خپلو خپلوانو کې مثال د تره د لور سره، ماما د لور سره، د کاکا د لور سره چې ودونه کیږي دغه سبب دی چې دې کې نن سبا په طبي نړۍ کې په دې باندې زیات تحقیقات هم شوي دي او هغو دا ښودلې ده چې هغه ځوانانو چې د خپل اول کزن یعنی اول د ترلو د لور سره ودونه کړي دي په هغو کې زیات معلولیت منځته راغلی، خصوصا لکه د زړه مشکلات چې دي، د زړه یې سوری وي یا مثال زړه والونه یې کمزوري وي، نو دغه رنګه د هغو کې په خپلو خپلوانو کې واده کول دا یوازنی سبب کیږي چې تپل مایوب دنیا ته راشي. البته نور وجوهات هم زیات دي.
ځینې کسان دا وایي چې د وینې معاینه دی وشي، آیا دا مسله حل کوي چې کچېرې ځوانان لاړ شي مخکې له کوژدې د وینې معاینه وکړي او بیا له هغه وروسته د واده یا نه واده فیصله وکړي؟
دا شی خو دا کچېرته د وینې معاینات وشي یا نور اساسي معاینات وشي دا خو د ژوند لپاره ډېر مهمه ده او آینده کې ژوند ډېر مشکلات سره بچ کی. البته داسې وسی که مثال د یو فامیل د دواړو طرفه رضایت وي او دواړه طرفه دی پوهیږي، ښه خبره دا ده چې مثال بعضې ضرور معاینات دي چې مثال د وینې ګروپ دی، مثال باید دا معلوم شي اوس مثال بعضې د وینې ګروپونه دي چې مثال که هغه واده سره وکړي نو د هغوی یو اولاد کیږي امکان لري چې دنیا ته ژوندی په مخه راشي، که نور اولاد به ټوله ضایع کیږي. نو که د امکان په صورت کې وي او د دواړو جانبینو موافقه وي دا خو ډېر ښه خبره ده چې مثال ضرور معاینات وشي. یا مثال همداسې نور امراض دي لکه مثال بعضې وایروسي امراض دي لکه هیپاټایټس، سو دې که وسي مثال فامیل ته معلوم وي نو که چېرته هغه مشکل د فامیل سره شریک شي او هغه رضایت ولري دا خو ډېره ښه خبره ده.
یعنې داسې مشخص ډول کیدای شي اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې د وینې دغه ګروپونه دي چې هغه له یو بل سره ستونزه لري، کیدای شي وروسته د دو ځوانانو ژوند سره مخ کی.
د وینې هر ګروپ کې دا مشکل نشته، خو یو ګروپ کې چې دی هغه بی نیگیټیو کچیرته د بی نیگیټیو سره واده وکړي نو دغه کې یو ډېر انځار ډېر خراب دی ځکه یو تپل دنیا ته راوړلی چې دغه نه وروسته هیڅ امکان نه لري چې اولاد راوړي، دغه یو مشکل شته. د وینې ګروپو کې دونه خاص نور ګروپو کې داسې خاص مشکل نشته، خو دا یو ګروپ کې باید زیات احتیاط وشي.
په افغانستان کې ډېر خلک ډېرې کورنۍ دي ته نه تیاریږي چې اولادونه یې مخکې دي چې کوژده سره وکړي معاینات وکړي، نو څه کول پکار دي؟ دا خو د ژوند مسله ده، د نورو انسانانو د راتلونکي مسله ده، د دې لپاره چې کورنۍ یا ځوانان دې ته تیار شي چې د دې لپاره چې په راتلونکي ژوند کې ستونزې نه وي هغوی ځینې لارې چارې وسنجوي، ځینې حل لارې چې بیا ورسره مخ نه شي، څه باید وکړي دغه کسان چې کوژدې کوي یا واده کوي؟
البته د دې ټول مشکلات او یعنی دا ټول مشکلات چې منځ راځي د دې وزنې سبب به تعلیمي ده. کچیرته موږ تعلیم یافته او تعلیم یافته ځوانان ولرو دا یو عادي خبره ده، یعنی هیڅ مشکل نه دی. او بل موږ تاسو سنتي جامعه د قبایلی معاشري دي، دا څیزونه که مشکلات ډیر دي. البته که هغه خلق پوهیږي مثال ځوان او جنکیانې دواړې تعلیم یافته ښه خبره ده چې بعضې ضرور لازم معینات وي کې مثال که مشکل هم وي مثال دواړو ته به معلوم وي مثال یو هلک دی او جنۍ ده مثال ډیر یو بل خوښیږي مثال هلک مشکل لري یا جنۍ مشکل لري نو خو باید ورته معلوم وي مثال آینده کې که چېرته دغه مشکل د یو بل نه پټ کې او بیا دا غټ مشکلات راځي چې آینده کې بیا مثال جنۍ هم جنگ جګړې آخر دې ته ډېر داسې فامیلونه راغلي چې طلاق ته سره رسېدلي. نو ښه خبره ده هغه څوک چې پوهیږي عقلا باید دغو نه خپل مشکل د خپل د ژوند ملګري سره شریک کړي، نو بیا به هغه د ژوند کې جنجالونه نه وي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ ته تاندې څانګې خپرونه، تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.